دوستانو زموږ د دې اونۍ بحث مو اوریده. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ لازادي راډیو ناوري. لکه په مخکینیو خبرونو کې مو چې اوریدلی دي، په راروانو دوو ساعتونو کې به تاسو د ښځو د نړیوالې ورځې یا د مارچ د 8 نیټې په مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام اورئ. خو په سر کې خبرونه لرو. پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه رسمن غوښتنه دي چې د افغانانو د اعدامونو لړۍ دې بند کړي. ولسمشر حامد کرزی پرون د برتانیا او فرانسې له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او له تروریزم سره د مبارزې په اړوند مسلو خبرې کړې دي. او د وینزویلا موقت مشر وایي د دې هیواد د پخواني ولسمشر هوګو چاویز جسد به د لینن په شان د تل لپاره وساتل شي. بشپړ خبرونه واوري. پایل هم د افغانستان له څو خبرونو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه رسمن غوښتي چې د افغانانو د ایدامونو لړۍ دې ودرې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویان پرون ازادۍ رډیو ته ویل زلمی رسول خپل ایراني سیال ته پاستول لیک کې دا غوښتنه کړې. هیروی وایي په لیک کې همدار از غوښتنه شوې چې ایران ته د افغانستان د ستر محکمې د رئیس او پلاوي سفر ته امکان برابر کړي. خغل اهروی وایي دا لیک دوه درې ورځې مخکې په کابل کې د ایران سفارت ته استول شوی او فکر کوم د سفارت له لارې ایران ته رسیدلی. په پام کې ده د افغانستان د سترې محکمې رئیس د ایران له قضایي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. د بشري حقونو د څار ټولنې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ له نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه بللې. دې ټولنې له ایران څخه غوښتنه کړې چې پر افغانانو د اعدام د حکمونو تطبیق دې بند کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د برتانیا او فرانسې له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او له تروریزم سره د مبارزې په اړوند مسلو خبرې کړې. د جمهور ریاست لخوا په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې خاغلی کرزی د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په ټلیفون خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې د برتانیا صدر اعظم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله. د جمهور ریاست خبر پاڼه زیاتوي د افغانستان او برتانیا د مشرانو په خبرو کې په دې برخه کې د هڅو پر دوام ټینګار وشو. د دې ټلیفوني خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ولسمشر حامد کرزی پر افغانانو غږ کړی چې د چاپیریال ساتنې د وصیت د خیګن لپاره نیالګي کینوي. خغلی کرزی په خپل 15 ورځنی راډیوي وینا کې همدار از خلکو غوښتنه وکړه چې پر زراعتي مزکو دی د ودانۍ له جوړولو ډډه وکړي چې دا به د چاپیریال پر حالت ناوړه اغېز وکړي. په افغانستان کې د چاپیریال پر حالت سخت اندېښنه ښودل شوې او دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې د چاپیریال ساتنې پر پروژو سلګونه زره ډالر لګول شوي، خو خلک لا هم له ککړې هوا او له دې کبله له راپورته شوو صحي ستونزو سر ټکي. د امریکا سناتیر اورز جان برینان د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای د نوي مشر په توګه تایید کړل. برینان د درش پیته موافق او څلور دش مخالف رايو په تر لاسه کولو سره د سی ای ای نوي مشر شو. د سی ای ای لپاره نوي مشر روسلا غوړه شو چې یو جمهوریت غوښتونکي سناتور د بي پيلوټ الوتکو په برخه کې د اوباما ادارې د پروګرام په اړه د پښتنو په خاطر د بحث لزندولو لاس واخیست. د کنتاکي ایالت سناتور رن پاول د چهارشنبه په ورځ د نږدې دیار لساته لپاره د سنا په غونډه کې د دې لپاره په خبرو ولګول چې د اوباما پر اداره فشار راوړي سو په دې اړه جزئیات روښانه کړي چې آیا امریکایي اتباع د بي پيلوټ الوتکو په حملو کې په نخښه کېدای شي کنه. لوی څارنوال اریک هولډر پرون په یو لیک کې وویل ک چیرته یو امریکایي تبا د امریکا په قلمرو کې دنه په جنگي فعالیتونو کې ښکیل نه وي، نو ولسمشر اوباما به د هغه د وژلو لپاره د بي پيلوټ الوتکو د حملو اجازه ورنکړي. برینان ته وروسته لاغه د سی ای د مشري دنده ورکول کیږي چې مخکینی مشر ډیوډ پیټریوس په تیر نومبر میاشت کې خپل دنده استعفا وکړه. د وینزویلا موقت مشر وایي د دې هیواد د پخواني ولسمشر هوګو چاویز جسد به د لینن په شان وساتل شي او په یو شیشي تابوت کې بننداړې ته کې خودل شي. د وینزویلا سرپرست مشر نیکولاس ماډورو وویل د هوګو چاویز مړی به د جمهور ریاست ته نږدې په یو پوځي اکاډمۍ کې د وو نور ورځو لپاره معمه خلکو ته د لیدو لپاره پاتې شي.
Quiero decirle al pueblo y al mundo, en tercer lugar se ha decidido.
نیکولاس ماډورو وای غواړم خلکو او نړیوالو ته وایو پریکړه وشوه چې د کومندان چاویز مړی به مومیایي شي څو د تل لپاره د عامو خلکو په وړاندې په موزیم کې وساتل شي، لکه د هوچیمین، لینن او مازیډین په څیر. د اعلی کومندان جسد به په یو شی تابوت کې په ځانګړې توګه د انقلاب په موزیم کې وساتل شي څو زموږ خلک نوموړي تل هلته ځان سره ولري. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې چې ټاکل شوې نن د هوګو چاویز د جنازې په مراسمو کې د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران برخه واخلي. په دوی کې د ایران او بلاروس ولسمشران هم شامل دي. هوګو چاویز 14 کاله د وینزویلا مشر و. نوموړی د سرطان د ناروغۍ له څو جراحي عملیاتو وروسته د سې شنبې په ورځ مړ شو. لازادې راډیونه خبرونه اوري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون پر لویدیځو هیوادونو انتقاد وکړ چې د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره د تیرې اونۍ په خبرو کې د امتیاز ورکولو هیڅ راستر حل نه لرله. خامنئي چې خبره یې د ایران په چارو کې ټاکونکي ده وویل چې لویدیځ له اټومي مسلې څخه د بندیزونو د لګولو لپاره د یوې پلمې په توګه کار اخلي. د خامنئي څرګندونې په المات کې له شپږو قدرتونو متحده ایالاتو، چین، روسیې، برتانیا، فرانسې او جرمني سره له خبرو وروسته د ایران لومړی رسمي عکس العمل ښيي. د ایران مذهبي مشر وویل چې تهران به د خبرو بله دوره کې د لویدیځ پر نیتونو قضاوت وکړي. د وویل د اټومي پروګرام مسله د ایران لپاره یو چیلنج دی، خو زیاته یې کړه دا چیلنج زیان نه لري او وبې نه لري. ایران وایي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی، خو لویدیځ هیوادونه تور پرې لګوي چې د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شمالي کوریا د دې هیواد د وروستۍ اټومي اسموینې په خاطر نوې سخت بندیزونه په پریکنده اکثریت سره تصویب کړل. د امنیت د شورا د پرونی پریکړه لیک لپاره چې طرحه یې پینګیانګ او واشنگټن کې جوړ شوې وه د رایو اخیستنه په نړیوال کچه وبخې. د امنیت د شورا د پرونی پریکړه لیک چې طرحه یې پینګیانګ او واشنگټن جوړ کړی وه د رایو اخیستنه په نړیواله کچه د شمالي کوریا د بالستیک توغندي او اټومي ازموینې د غندنې نښه ده. د نوو بندیزونو هدف دا دی چې شمالي کوریا ته د اټومي وسلو د اړتیا وړ موادو د تمویل او ترلاسه کولو شرایط نور هم محدود کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس وویل چې نوي بندیزونه به کلک اغیز وکړي او شمالي کوریا به نور هم څنډې ته کړي. د پینګیانګ د پرونی ګواښ په ځواب کې چې وی ویل د متحده ایالاتو پر ضد به لومړی اټومي برید وکړي. میرمن رایس وویل چې شمالي کوریا له غوښونو او پارونو څخه هیڅ نشي ترلاسه کولای. د شمالي کوریا نږدې متحد چین ویلي چې پر بندیزونو بشپړ عمل د کړکیچ کمیدل او ډیپلوماسۍ ته ستنیدل غواړي. دا و تر دې مهاله خبر. دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې راډیو ناوړئ. لکه مخکې مو هم چې یادونه وکړه نن د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت باندې د شمنې سره سم د کابل سټوډیو نه زموږ همکاران ځنګړی پروګرام وړاندې کوي.
اتلان دی زمانی دی تا پگلغ کلوی تیری اتلان دی زمانی دی پٹا پکی دی میں وندی سمر پریخی افسانی دی تا انا قربان پلم زو شوی
شنوندگان عزیز سلام. اول تر از همه 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان جهان را به تمام زنان جهان و به خصوص زنان افغانی که در هر گوشه و کنار افغانستان و جهان زندگی میکنند تقدیم میکنم. دهی برنامه که به خاطر 8 مارچ تهیه شده است، ما شمیلا جاوید و همکارم لینا شریفی میزبان شما هستیم.
بله درنو اوریدونکو، زه هم په خپلوار سره د نړۍ ټولو ښځو ته د مارچ د 8مې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې مبارکي وایم. په دې 2 ساعته خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي، میلمانه هم لرو چې د دې ورځې په اړه او د افغان ښځو په ستونزو او بریاوو به خبرې وکړي. او که تاسو هم پوښتنې لرئ، کولای شئ موږ ته زنګ ووهئ، خپل د مبارکۍ پیغامونه او پوښتنې مطرح کړئ.
بله همکار عزیز، دهی برنامه مهمانان را هم دعوت کردیم که مهمانان ما هر یک دکتر صاحب سریا سوبرنگ، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خانم ملاله شینوار فعال حقوق زن و خانم زاهده یک تن از زنان درد کشیده افغان هستند. خوش آمدید میگیم شما را.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ خبرونې ته زنګ ووهئ او خپل د مبارکۍ پیغامونه او نظرونه هم له موږ سره شریک کړئ. د اړیکو شمیرې دي 0-200-99-202 او بله شمیره ده 0-900-55-340-2. ګرانه همکاري، کېدای شي شمیرې یو ځل بیا تاسو هم ووایئ.
بله بله شنوندای عزیز، باز هم تکرار میکنم شماره های تماس 0-700-279-207. باز هم تکرار میکنم 0-700-299-207 و شماره دیگر ما 0-781-544-333. شنوندگان عزیز، و حال از مهمانان ما سوالاتی خود داشتیم و میپرسیم از اینا که گفتنی های خود به خاطر 8 مارچ به صورت فشرده بر ما ارائه کنن. خانم دکتر صاحب سریا سوبرنگ، شما.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و حرمت حضور یکایک شما شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، در قدم اول میخوایم که روز جهانی همبستگی زنان سراسر جهان را به حضور در قدم اول زنان افغانستان و بعد برای تمام زنان جهان تبریک عرض بکنم. امیدوار هستم که از این فرصت استفاده بشه و بر روی تمام مسائل، نیازمندی ها و مشکلات و و چالش های زنان صحبت صورت بگیره و همچنان از این فرصت استفاده بکنن تمام دولت مردای ما، مدیران جامعه ما، برای ازی که بتونن پاسخگو باشن برای نیازهای زنان که حق مسلمشان است نظر به شرایط فعلی. البته بعدا به سوالایی که راجع میشه برمه ما به خدمت شما هستم
انشاءالله. بله ملالی شنواری تاسو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه اونې کې هیله ده هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې پرتو پر لرو پرتو سیمو کې تا چې تاسو د رادیو د لارې نظمنګ غاغوري زما سلامونه اونې کې هیله درته ورسیږي او هیله ده چې در روان کالی دستونزو تا دپای تکی ووسی نه دستونزو پایلاما. ز دیوی افغان پتوگا د ټولو افغان خزو د پاره د خژوندانه هیله کړم ځکه نن د جمعې مبارک ورځ هم ده او په دې ساعت کې د دعا د قبلېدو امکانات هم ډیر دي نو زه به د ټولو افغان خزو د پاره د سوکاله نیکمرغه ژوند هیله وکړم د لوی خدای نه او دا پیغام ورته لرم چې نن د خزو نړیواله ورځ هم ده خدای دې وکړي چې د دوی هر ورځ نیکمرغه وسی په شمول د نن ورځ او یو پیغام ورته ده چې کله هم مظلوم مو واقع کیږي چې د الله تعالی هم ظالم نه خوخیږي هم مظلوم نه خوخیږي نو زه خپل افغان خويند ته دا پیغام لرم چې د خپل حق د پارغه ګوچه تکړي د الله د پاره غوچه تکړې د خپل حق وختنه لکه د الله پاک هغه دغه ته چې دوی لبیک ویلې هغه پیغام ته چې دوی لبیک ویلې نو زما هیله ده چې دوی د خپل حق د پاره کتر نن ورځې پوری هم غغنی وچه تکړې او مظلوم واقع شوی د دین او روسته مظلوم واقع نشي د خپل حق د پاره خپل غوچه تکاند.
بله خب خانم زاهده میشه شما گفتنی تونه به خاطر 8 مارچ بر ما و شنونده بگوین که چی گفتنی دارین برای زنای افغان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. اسم ما بی بی زاهده است، از ولایت کاپیسا باشنده کابل میباشم.
گفتنی تون میشه به خاطر 8 مارچ چی گفتنی داری به زنای افغان؟
مارچ به کل زنای افغان تبریک میگویم. به کل زنای افغان ما به زنای چنان به زنای بسیار غیرتی که امروه بسیار مشکلات ها مبارزه کردین مثل خود ما دیگه کلش تبریک میگویم.
دیره منینه تاسونه دیره منینه درنو اوریدون کو پپرا که در آزاده رادیو در افغانستان در برخی مشر هاشم مومن هم همداوز مکسره در تلیفون پلیکه که دی رازه ایل دوی و ورو چه در ماش در اتمه در خزو در نریوالی ورزی پرده چه ویل لری. سلام مومن صاحب.
سلام شمیلا جان، چطور هستین؟ صحت شما خوب؟
تشکر، زنده باشین. مومن صاحب قسمی که همه ما شما میدانیم امروز روز 8 مارچ روز همبستگی زنان جهان است. میخواستیم گفتنی های شما را به مناسبت امیر روز بشنویم.
بسیار تشکر. ما هم به نوبه خود روز بین المللی زن یا روز همبستگی با زنان را به همه خواهران و مادران افغان خود تبریک میگم و آرزومند هستم که زنان افغان در مبارزاتشون برای احقاق حقوق حقیشان به پیروزی های بیشتر دست بیابند. رادیو آزادی همیشه تلاش کرده مشکلات زنان افغان در جامعه افغانی، حقوق بشری اونها و زیاده روی هایی که زنان افغان با او روبرو هستند از طریق نشرات خود به گوش همارتنا برساند. طریق بحث ها با کارشناس ها و فعالین سازمان های زنان افغان عوامل ای زیاده روی ها و ای زیر پا شدن های آزادی ها و حقوق زنان را تشریح و تحلیل کنیم. در واقع پشتیبانی از حقوق زنان، حقوق بشر، حاکمیت قانون و حمایت از مؤسسات دموکراتیک از جمله اهداف نشراتی رادیو آزادی.
بله.
ما با این ماموریت خود که دادن معلومات دقیق و موثق در مورد رویدادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان هست در آینده نیز دوام میدیم. ما در سال گذشته متاسف شاهد یک سلسله واقعات بسیار دلخراش خشونت علیه زنان در مناطق مختلف افغانستان بودیم. ما درباره هر یکی این حوادث به طور مفصل گزارش های هم نشر کردیم، اما زنای افغانستان در طول سالهای گذشته در نتیجه مبارزاتشان و دستاوردهای هم نائل شدند که او البته مایه مسرت برای هر افغان است. ما یک بار دیگه هم این روز خجسته را برای همه خواهران و مادران افغان تبریک میگویم و از خداوند برای زنای افغانستان پیروزی ها و دستاوردهای هرچی بیشتر را در راه حقوق حقیقی زنای افغان آرزو میکنم.
تشکر. دیر زیاد مننه مومن صاحب. مومن صاحب مننه کو د ښځو نړیواله ورځ له کلونو راهیسې په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي. دا چې د دغې ورځې د رامنځته کیدو مفکوره کله مطرح شوه او ولې هر کال لمانځل کیږي، د دغې ورځې د تاریخچې په اړه مو یو رپورټ چمتو کړی چې نورګل شفق او فروزان حبیبزاده به وړاندې کړي.
له نن څخه کابو شپږ دېرش کاله پخوا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په نامه ونوموله او د نړۍ له ټولو هیوادونو وغوښتل چې دغه ورځ ولمانځي.
در 8 مارچ سال 1857 میلادی زنان کارگر فابریکه نساجی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به جاده ها ریختند و خواهان افزایش مزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط نامناسب کار شدند. این تظاهرات با حمله پلیس و لت و کوب زنان همراه بود. سال 1907 در دوره‌ای که مبارزات زنان برای تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی اوج گرفته بود، با مناسبت 50مین سالروز تظاهرات نیویورک در 8 مارچ زنان دست به تظاهرات زدند.
د ښځو په نامه د کال د یوې ورځې د نومونې مفکوره لومړی ځل د نیویارک د ښځینه مبارزینو له همدې مظاهرو چې ښځو ته یې د رای ورکولو د حق غوښتنه کوله مطرح شوه. د 1909 میلادي کال د فبروري په 23مه 2000 ښځو وړاندیز وکړ چې هر کال دې په امریکا کې د فبروري میاشتې په وروستۍ یکشنبې د ښځو د ورځې په نامه مظاهرې وشي. په 1910 کال کې د ښځو دویم کانفرانس چې مشري د امریکا د ساجه کارګر کلار استګین کوله د خزو د ورځې په ټاکنه غور وکړ، او په 1913 کال کې د خزو نړیوال سازمان د امریکا د کارګرو خزو د مبارزو د یاد ژوندۍ ساتلو په مقصد د مارچ اتمه د خزو د ورځې په نامه ونوموله.
و بعد از مبارزات متداوم زنان، سازمان ملل متحد در سال 1977 در قطعنامه 8 مارچ را با عنوان روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی وارد تقویم رسمی خود کرد. گرچه امروز زنان جهان حقوق زیاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را به دست آوردند، ولی باز هم در اکثر کشورهای جهان و خصوص افغانستان با زنان تبعیض صورت می‌گیرد و از حقوق حقیقیشان برخوردار نیستند.
د خبرونه په جریان کې مونږ ډېرې مرکې وکس پاپونه او د مسایل لرو چې وروسته به خبرې وکړو. په سر کې غواړو چې له تاسو درنو میلمنو نه وپوښتو چې په تیرو لسو کلونو کې ښځو یو شمېر پرمختګونه کړي دي، که تاسو د اوسني وضعیت په اړه راته خبرې وکړئ. اول به له ملالۍ شینواري وپوښتو چې تاسو له دغو پرمختګونو راضي یاست؟ اوس هم افغان ښځې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
البته که پرمختګ په عمومي توګه وګورو، په افغانستان کې په عمومي توګه پرمختګ رامنځته شوی دی. د دینه څوک سترګې نشي پټولی، ځکه موږ د یو وران ویجاړ افغانستان خاوندان و لس کاله وړاندې. اوس یو څه لرو، د یو نظام خاوندان شوي یو. په هغې نظام کې ښځې هم شته دی، خو په هغه اندازه چې نارینه دي نه، ولې په یو اندازه شته ګډون لري. زه د روغتیایی برخه کې د پرمختګونو، د تعلیم په برخه کې د پرمختګونو شاهده یم، او ما په خپل سترګو هم لیدلی په لور پرتو سیمو کې یو څه ناڅه کار شوی دی. په دې کې موږ د شک زه هم نه ګڼو، او کومې خبرې چې کړو دا په دې معنا نه دي چې موږ ټول څه وایو چې هغه صفر دي، یعنی هغه څه چې شوي دي تر اوسه پورې نه موږ هغه په صفر کې ضربو، بلکې نه، موږ وایو چې څه شی چې شوی دی تر اوسه پورې لس کاله د یو پایل د پاره زما په نظر ډیر وخت او موږ باید 15 کال نیولې وای چې پایل شي وي 15 کال نور دا غینه هم خبر مختګونه رامنځته شي. په لومړي سر کې موږ د بون پریکړو ته کلاړ شو، د بون د پریکړو په اساس باندې خځو ته یو سمبولیک وند په حکومت کې ورکړل شو، البته چې یو وزارت هم ورته ځانګړې شو د خځو د چارو وزارت په نامه باندې. البته هغه وخت کې د دې لپاره چې خځه په ټولنه کې په رسمیت باندې و پیژندل شي شاید لازم و چې یو د خځو چارو وزارت رامنځته شوی وي. خو په څنګه کې بیا د اساسي قانون یو تر ټولو عمده او غټه لاسته راوړنه چې زه فکر کوم چې یو بنیادی لاسته راوړنه ده، هغه د ښځو خوندیتوب په افغانستان په اساسي قانون کې ده چې باید دا موږ حفظ کړو او د تنور هم انکشاف ورکړو، پرمختګ ورته ورکړو. چې زیدا هغه مثبت څه دي چې ما ور باندې خبرې وکړي، خو اوس د دې ترازو چې د دغه پرمختګونو نه څومره فیصد ښځو استفاده کړي، څومره باسواده شوي دي، څومره علمي کچه لوړه شوي ده، روغتیایي مشکلات څنګه دي، اقتصادي مشکلات څنګه دي، ټولنیز مشکلات څنګه دي. تاسو هم ژورنالیستان یاست او زه هم یو وخت د غستاسو غوندې د خبریالۍ دنده مې په غاړه لرله. زه خوشاله یم په دې چې کله چې زه به خبريال او متلشم په وردګو کې مې د جنکیانو سره چې د ونی د سیوري لاندې ناست وي او درس لوسته، ما ور سره مرکه کړې شو ولې نن لینا شریفي نشي کړې. زه دا درته په زمانه سره نو دا هغه د ټولو نه لوی ستونزه ده چې موږ سره لاس وګریوانی. یو شی چې زه غواړم دی وی افغان په توګه، یو خصوصا یو 15 کاله مې په سیاست کې هم تیر کړی او زینن واضح ویم چې د ښځو حقونه په افغانستان کې په یو سیاسي لوبه بدل شوی دی. یو څوک راځي خځه ته وایي چې تا ډیر آزاد یې، بس آزادی ده، په یو څو خارونو کې خځو ته یو څه نمایشي آزادي ورکول کیږي، کلتور او کلچر او اسلامیات او هر څه تر پښو لاندې کیږي، ورته وایي چې بس تاسو آزاد استئ. بل ګروپ راځي وایي چې نه تاسو آزاد نه استئ، بس باید ځړوکی په سر کړی، اسلام دی او اسلام په خطر کې کیږي، دا مسائل مطرح کوي. بل ګروپ راځي وایي نه ته بالکل باید په کور کې نه، ځکه د فساد منبع باید چادری په سر کړی او بوکرا په سر کړی. او بیا یو ګروپ نوی راځي د نړیوال ټولنې سره یو ځای، بیا دوی د ښځو د حقونو شعار په سر کې لري، وایي چې موږ تاسو ته حقونه درکو. زه دی وی افغان په توګه نن د ټول نړۍ نه غواړم چې د ښځو د افغان ښځو په حقونو د نور سیاسي لوبې نه کاندي او یو ډول ضمانت د نور رامنځته شي چې د سیاسي لوبو هغه تاوان د خځو حقونو ته ونه رسیږي.
بله خانم شینواری، با وجود که شما از مشکلات یادآور شدین، اما پیشرفت هم زنان افغان داشتن، میشه در این قسمت شما اشاره کنین که در کدام قسمت ها با وجود که مشکلات بوده هم پیشرفت و رشد هم کردن زنان؟
ما خو تاسو ته ویل چې یو بنیادی پرمختګ دا و چې موږ په اساسي قانون کې خمادي لرو، یعنی هغه څه چې موږ ته قانوني مجوز راکړي هغه د افغانستان اساسي قانون دی. یو
پڅانګي قانون نه پلیږي په افغانستان،
پڅانګي منګ یو ډول امتیازي حالت لري په ولسی جرګه کې چې تقریبا د 15% نه زیات خزي په ولسی جرګه کې ګډون لري. همدارنګه ما وویل چې د روغتیا په برخه کې هم یو څه ناڅه کار شوی دی، داس نه چې د خزو د مرګ امیر کچره ډیره راټیټه شوی، خو لاقل انډول پکې ښه شوی دی، هغه په خاپوري مقایسوي. خو آیا زما په زه د یو افغان په توګه دا صحیح ده چې زما غوندې ښځې چې زموږ داسې کورنۍ دي چې موږ ته اول نه د اول درجه انسان په سترګه کتلي او موږ ته دا حقونه راکړي، شاید موږ د دې حقونو نه په ډېره ښه توګه استفاده کړې ده، اما همدغه فیصدي ښځې چې دغه حقونو باید برخمنې شي، د 2% څومره ده؟ د دا اندېښنې وړ ده. ما د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې، ما ویل چې جنرال یا عمومي پرمختګ په افغانستان کې د ښځو په ژوندانه هم مثبت اغېز شیندلی دی، ولې که په ځانګړې توګه ووایي چې د ښځو د ژوندانه لپاره بنیادي کارونه شوي دي، متاسفانه چې زه شاهده نه یم. که تاسو شاهده سئ ما ته ووایئ. نو
میرمن سپرنګ، یو ټلیفون لرو، دا به واخلو، به وروسته میرمن سپرنګ ته ورورکو. بلی بلی
محمد رتک لغوی نشک سماعت کیا
بله صدرشان
اریکا پریش ولا میرمن سپرنگ تاسو د خزو وضعیت څنګه وینې په دې لتیر الله سکلون رئیس څه پرمختګونه سوي څومره د تاسو امور ارقام خې فکر کوم د خوشونت یا توتريخوالي هغه کچه هم لوړ شوی او هم ډیره شدیده شوی یعنی هغه توتريخوالي خپل شدید حالت ته تللی
تشکر میکنم برزی که خلاصتر صحبت بکنیم چون ما عرض زیاد میزنیم به هر صورت به نظر ما از ایجاد اداره موقت یعنی بعد از سقوط طالبان زندگی زنان در مجموع یک سلسله تحولات و تغییرات پذیرا شده در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوق زنان پشتوانی یعنی حقوقی و قانونی پیدا کرده و میتونیم در یک کلام بگیم که حقوق بشری زنان فعلا به یک گفتمان غالب به جامعه تبدیل شده. میفهمین که در مجموع جامعه ما امروز در حال تحول و تغییر هست که ما نمیتونیم انکار بکنیم. امروز شهرنشینی رشد پیدا کرده.